آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 10:30 دی چې په افغانستان کې د شپې 2:00 کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
د ننګرهار په ناچانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد بی پیلوټ الوتکې برید کړی دی. پاکستانی طالبانو د پېښور په بډه بیره کې د هوایی پوځ په اډې برید کړی، لښته لړه شل کسې وژلي. او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویاند وایي که دمشق د دوی څخه غوښتنه وکړي نو خپل عسکر به د جنگ دپاره سوریه ته واستوي.
نن د جمعې ورځ ده، د 1409 کال د سنبلې د میاشتې 20مه ده. د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 18مه کېږي. د خوست والی ویلی دی ځینې کړۍ او اشخاص په حکومتي چارو کې مداخله کوي. د چین جمهور رئیس په دې اونۍ کې په داسې حال کې امریکا ته په سفر راځي چې د دې دوه ملکونو اړیکې د انټرنیټ په امنیتي مسلې باندې لږې خرابې دي. دا او نور مطالب لږ وروسته اورئ. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د ننګرهار په ناچانو ولسوالۍ کې د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې د برید له امله د داعش 15 وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیې قومندانۍ ویان سمونیار حضرت حسین مشرقي وال امریکا ډاغ ته وویل چې برید تېره شپه د ملي بوی په سیمه کې سوی چې له امله یې د یو اثر ګروپ په ګډون د داعش 15 جګړه ماران وژل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د لوګر چارواکو ویلي دي چې د کابل د خاک جبار په ولسوالۍ کې له لوګر څخه د ملکي سپرلۍ په موټر باندې د سړک د غاړې د ماین چاودنه شوې ده. د لوګر د امنیت عامر سمونوال قاري محمد ورا امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې پیښه کې درې نارینه او یو ښځه وژل شوې او اووه نور ملکي کسان زخمي شوي دي. خاغلی ورازیا تکړه چې دغه موټر د لوګر د ازره د ولسوالۍ نه د خاک جبار د ولسوالۍ لاره کابل ته پلاره وچی ماین وچاو دی. د لوګر د والی نطاق سلیم صالح هم د پیخه تایید کړی دی.
د بلخ سرپرست والی محمد نور وایي چې د الماس دو په نامه د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د بلخ ولایت بیلابیلې سیمې د مخالفینو څخه پاکې کړي دي. هغه امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل:
قربانای مختلف چې اردوی ملی، پولیس ملی، امنیت ملی، قوای سرحدی، قوای نظمی عام، قطعه خاص پولیس، قطعه واکنش سری امنیت ملی.
شاغلی نور وویل چې په دې درې ورځنیو عملیاتو کې مخالفینو ته سخت تلفات اوښتي دي او د چمتال ولسوالۍ په مربوطاتو کې د مخالفینو مرکز ویجاړ کړی دی.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ازادۍ رادیو د خبریال جان آغا الکوزي جنازه نن خاورو ته وسپارل شوه. جان آغا الکوزي چې د تېرې سېشنبې په ورځ د اتریش په یو روغتون کې د سرطان د ناروغۍ نه مړ شوی، نن یې د جلال آباد ښار د عیدګاه په جومات کې جنازه وشوه. په جنازه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی و. د الکوزي جنازه په 4:00 د روداتو ولسوالۍ په کړي کلي کې خاورو ته وسپارل شوه. جان آغا الکوزي چې د تېرو 14 کلونو رئیسې د ازادۍ رادیو په مرکزي دفتر کې کار کاوه، له د مخکې د افغانستان په ملي رادیو تلویزیون کې کار کاوه، د تېرې سېشنبې په ورځ وفات شو.
پاکستانی طالبانو د پېښور په بډه بیره کې د هوایی پوځ په اډې برید کړی او لښته لږه شل تنه وژلي دي، لس تنه نور یې ټپیان کړي دي. 14 کسان په اډې کې دننه په جومات کې وژل شوي چې په لمانځه باندې ولاړ وه. د پوځي او تورن او د اډې درې محافظین هم په برید کې وژل شوي دي. په دې اډې کې اکثره د هوایي ځواک کارکوونکي ژوند کوي. وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو سره شاوخوا یو ساعت جګړه وکړه. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال عاصم باجوه وایي چې په جګړې کې دیارلس برید کوونکي وژل شوي، خو دا له معلومه نه ده چې څو کسانو دغه برید کړی دی. د پاکستاني طالبانو یو ویان محمد خورسانی ویلی دی چې برید هغوی کړی دی. هغه په یو اعلامیه کې ویلی دی چې په برید کې څوارلس کسانو برخه اخیستې وه.
د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا جنجالونه پیدا کړي دي. هغه په انتخاباتي مبارزه کې خپل یو ملاتړي ته هیڅ هم ونه ویل چې جمهور رئیس اوباما ته یې د اجنبي او مسلمان خطاب وکړ. د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ د نیو همشایر په ایالت کې خپل پلویانو ته وینا کوله. د هغه یو ملاتړي په امریکا کې مسلمانان یو ستونزه وبلله او د ټرمپ نه وپوښتل چې په دې برخه کې څه کولای شي. هغه داسې وویل:
We have a problem in this country. It's called Muslims. We know our current president is one. You know he's not even an American.
موږ په دې هیواد کې یو ستونزه لرو چې هغه مسلمانان دي. زموږ اوسنی جمهور رئیس په خپل مسلمان دي او هغه امریکایي هم نه دي. د روزنې هغه کمپونه زیاتېږي چې غواړي موږ ووژني. زموږ پوښتنه دا ده چې موږ به د دوی نه څه وخت خلاصو.
د دیموکرات ګوند کاندیدی او د بارنې چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن په شمول ګڼ شمېر خلکو په ټرمپ انتقاد کړی دی چې له یوې خوا د جمهور رئیس باراک اوباما په حق له د غلطو معلوماتو د خبرېدو مخه نه نیولې او له بلې خوا یې
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو.
د تخنیکی مازیر له کبله تاسو نه معذرت غواړو چې د ټرمپ خبره تاسو ته وکړو. خاغلی ټرمپ د دغه پښتون کې په جواب کې ویلي دي چې د دې په شان زیات ستونزې دي چې موږ به په کار وکړو. د دیموکرات ګوند د کاندیدی او د بارنۍ چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن په شمول ګڼ شمېر خلکو په ټرمپ په انتقاد کړی دی چې له وی خوا د جمهور رئیس باراک اوباما په حق له غلطو معلوماتو د خبرېدو مخه نه نیولې او له بلې خوا یې د مسلمانانو په برخه کې د کرکې د سرګندونو په حق له ځواب نه دی ورکړی. خو د ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي ټیم غړو بیا مطبوعاتو ته ویلي دي چې هغه د پښتنې دا برخه نه ده اورېدلې چې کوم چا خاغلی اوباما ته مسلمان ویلي دي.
د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو ویان دیمیتری پیسکوف وایي ک چیری د مشق د غوی څخه غوښتنه وکړي چې دغه هیواد ته عسکر واستوي، نو دوی آماده دي چې سوریه ته د جګړې لپاره عسکر ولیږي. د ښاغلي پیسکوف د سګاندونو نه وړاندې د سوریه د بارنیو چارو وزیر ولید المعلم هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د روسیې پوځیان په سوریه کې جګړه کوي. المعلم ویلي وه که چیرې ضرورت سي نو د روسیې نه به د عسکرو مرسته هم وغواړي. سره له دې چې د امریکا متحده ایالات په سوریه کې د روسیې د پوځي مداخلو په اړه زیات اندېښنه لري. د روسیې د باندنیو چارو وزیر وایي چې واشنګټن دي د اسلامي دولت پر ضد جګړې کې د سوریې حکومت هم ورګټ کی.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. کرویشیا ته د 11,000 د زیاتو مهاجرو د ورنوتنو له نه وروسته د دغه هیواد صدر اعظم زوران میلانویک ویلی دی چې هیواد به نور مهاجر راجستر نکی. کرویشیا پرون د پنځشنبې په ورځ د سربیا سره خپلې اوه سرحدي لارې وتړلې. دغه هیواد وروسته له هغه نه په دې اقدام لاس پورې کړی دی چې کرویشیا ته د مهاجرو په شمیر کې د هنګري د سرحداتو د بندېدو نه وروسته یو دم زیاتوالی راغلی دی. د کرویشیا د تورنیک د ښار د ښاروالۍ مرستیاله جسمین بودانسکی داسې وایي: زه باید د هیواد په ادارو باندې انتقاد وکړم چې موږ یې په بشپړه توګه د ناکامۍ سره مخ کړي یو. تاسو وینئ موږ یوازې 10 پولیسان لرو او په مقابل کې 1500 مهاجر دي. یوازنۍ مرسته چې موږ ترلاسه کړه هغه لکه د سیمې مرسته ده، هغه هم د طالبانو راسره وکړه. د کرویشیا صدر اعظم خاغلی میلانویک نن د جمعې په ورځ په یوې تلویزیونی مرکې کې وویل چې کرویشیا یو کوچنی ملک دی او مهاجرو ته ښه راغلاست وایي چې د دې هیواد لارې نورو هیوادونو ته لاړ شي، خو پخپله په کرویشیا کې ورته ځای نشي ورکول.
د هند اقتصاد چټک رشد کوي او کیدای سي چې سږ کال د چین تر اقتصادي رشد چټک وي، خو اوس هم هند د ښو وظیفو په رامنځته کولو کې د ستونزو سره مخ دی. دغه مسله وروستی ځل د اتر پردیش په ایالت کې رابرسیره سوه، چیرې چې 2.3 میلیونه ځوانانو د 318 ټیټ رتبه وظیفو دپاره درخواستونه ورکړل. دغه وظیفې د رتبې له لحاظه ډېرې کښته وې او یوازې د 5م صنف څخه فراغت او د بایسکل د ځغلولو وړتیا شرایط وو. خو دغو وظیفو ته 255 تنو دکتورانو، 25 زرو ماسترانو او 1.5 لک زرو لیسانسانو درخواستونه ورکړي وه. دا تر پردیش د ایالت د اداري چارو یو چارواکي پربت میټال امریکا غږ ته وویل چې ایالتي حکومت نه یوازې د 2.3 میلیونو درخواستیانو په عقل حیرانه پاتې دی، بلکې په دې هم حیرانه دی چې داسې کسانو درخواستونه ورکړي وه چې دکتوراوي، ماسټري او لیسانسونه یې درلودله.
د امریکا یو ډیپلومات وایي چې هیواد او چې د هیواد یعنی امریکا او کیوبا یو تاریخي فرصت لري چې د یو بل سره کار وکړي چې په هیتی کې روغتیایي مرستې وکړي، ځکه دغه هیواد اوس هم د 2010 کال د زلزلې د خسارې څخه د ځان پرایستلو کې په هڅه کې نه دی کامیاب شوی او ستونزو سره مخ دی.
او د اقصی په مسجد کې د فلسطینیانو د مظاهرو او د تشدد د پیښو نه وروسته اسرائیل په سلګونه احتیاطي عسکر بیرته راغوښتي دي چې د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. فلسطینیانو په دې تېرې اونۍ کې څو ځله په بیت المقدس کې د اسرائیلي عسکرو سره خو ډب وکړي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په قندوز کې د دیقانانو د حاصلاتو د زیاتوالي لپاره سویبین ویشل شوی دی. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اوري. اوس یو رپورټ لرو چې د خوست والی ویلي دي ځینې کړۍ او اشخاص د دې ولایت په حکومتي چارو کې مداخله کوي او نه غواړي چې په نظامي او ملکي ادارو کې اصلاحات راشي. نوموړي د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمي سره په مرکه کې دغه راز ویلي دي چې د امنیتي قواوو ترمنځ هماهنګي پیاوړي کړې ده او د امنیت او ثبات لپاره خپل تدابیر نور هم سخت کړي دي او سختوي. مرکه د والی حکم خان حبیبي په خبرو پیلېږي چې د خوست په ملکي ادارو کې د اصلاحاتو او بدلون په حق لغیدل ده.
د خوست په ولایت کې تقریبا 350 بستونه په مختلفو اداراتو کې خالی وو. زموږ اولین اقدام په دغه برخه کې دا و چې دغه ملکی بستونه باید که ملکی برخه کې وي او که حتی زموږ په ځینو نظامی برخو کې وي هغه باید اعلان سي، هغه خالیګه باید ډکه سي، وړ شایسته کادرونه باید وګمارل سي چې الحمدلله دغه پروسه زمونږ ډیره په چټکتیا سره روانه ده او د دغه بستونو ډکیدنه به لیو طرف نه خلکو ته د کار ښه زمینه مساعده کی، لبل طرف به زمونږ د اداري په کاری بهبود او اغیزمنتیا کې برخه ولري. دا یو جز د مسلې دوه هم ده چې تقریبا زمونږ لس ادارې د سرپرستانو لخوا د کلونو میاشتو نراپدی خو اداره کیدلې. زما پراتک سره موږ د وزارتونو سره رابطه کړي او هغه ته مو خپل مکتوبونه پیشنهادونه لیکلي او جدي غوښتنه ملاغوي نه دا کړي دسي دوی دی دغه ادارې د سرپرستانو نخلاصي او بلکې په رسمي چوکاټ کې دی وړ او خاصته کډرونه وګماري ترسو د اړوندو ادارو چارې سمون پیدا کړي او د ادارو کې بهبود راسي. درېمه برخه چې دلته باید نور اړین اساسي تغیرات راسي، دغه تغیرات لکه مخکې هم څه وویل موږ د ادارې زاو نه کړی دا هغه برخو کې چې اصلاحات ته ضرورت ته اصلاحات زمونږ د لاس لاندې دي. ان شاء الله زړه ورکوم چې اداره به اصلاحات نه پاتې کیږي که هغه په نظامی برخه کې ده که هغه په ملکی برخه کې ده.
کله کله دا څه فکر کیږي چې لوډيري واسطه بزای څه په دې برخه کې کار اخیستل کی مطمئن یي چې وړ کډرونه به په اداراتو کې په دندو ګمرل شي.
مهمه مسله د زه اول په ډاګه دا وایم چې هیڅ ته به اجازه ورنه کوم چې دغه سی پروسې په اخلال کې ولو که په کابل کې هم وي آماده کار عملان کړی هم ده. د وزیر سیوانو د ادارو سره په جرأت مې ورته ویل دي کچیرته یو تقرر او استخدام د سلیقې او واسطې په مبنا باندې وسی هغه به زما مامور او کارمندونه وسیږي او زه په دغه برخه کې جدي یم. دا ډاډ ورکوم خپل لسونو ته چې هر هغه استخدام چې هغه د سلیقې او واسطې په مبنا باندې وي، هغه به زما همکار نه وي، هغه که تصمیم هر څوک نیسي هغه مسؤلیت بیا د دوی خپل ده. ما په دغه برخه کې د مرکزي حکومت اړوند ادارات سره دا خبره کړې، ما لپاره معیار شایستګي والتیا استعداد پاکی شفافیت او حسابدهی دا هغه اصول دي چې دغه پرانا کې هر څوک سی وي هغه زما ورور ده، هغه به زما ښه همکار وي. بل دا رسی دغه تغییرات باندې څومره اطمینان موجود ده، دا البته د مرکزی دولت اړوند اداراتو د تصمیم او د قاطعیت او شخصا د اجرات ما رئیس جمهور رئیس اجرایی د قاطعیت پورې اړه لري چې دوی خپل محلي ادارات څومره په دغه برخه کې حمایه کوي، خپل محلي ادارات پیشنهادونو ته څومره مثبت ځواب وایي. هغه غوښتنې چې موږ یې د اداري اصلاحاتو په برخه کې د مرکز نه لرو دا نو د دوی پورې اړه لري، اما زموږ غوښتنه دا ده چې موږ خپل پیشنهادونه جدي تعقیبوو او که نه کېدل موږ شخصا زه به خپله دې ته آماده یم چې ولس ته په ډاګه توګه د دا خبرې ټولې ډاګیزې کړم، دوی ته یې روښانه کړم چې ستونزه چیرته ده، مشکل چیرته ده، چا کې ده، څوک په کوم شکل مداخله کوي او ولې نه کېږي.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، ځینې وختونه داسې خبرې کېږي چې ستاسو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ملکي ادارو د اصلاحاتو او تغییراتو په برخه کې ځینې کړۍ مداخله کوي، دا خبرې تاسو هم وکړل، دا کړۍ څوک دي، کولی شئ نمونه واخلئ؟
دا خبرې وضاحت لري، خوست کې ورستی میاشتو او حتی د یو کال په موده کې کوم تغییرات دلته وو یا ځینې ستونزې وي، هغه ستونزو په ډاګه کړې ده چې په اداراتو کې په تقررو په استخدام کې د ستونزو لاملونه څنګه دي، او حتی تر ډېره حده دا هم په ډاګه ده چې څوک په دغه مسایلو کې مداخله کوي. زه به اوس فکر کوم ایجاب یې ونه کسي نمونه یې واخلو، دا مسله په ډاګه ده. خو دومره ویلی سم اما د هر هغه څوک چې په مرکزي دولت کې په کابل کې هلته دي هغوی د خو سیاسي رهبری یا هم نور رهبری کوي دي ولسونو، هغوی سره ما دا خبره کړې ده چې لطفا په اداره کې دي د بې ځایه لاسوهنې او د بې موجب لاسوهنې نه خودداری وکوي، اجازه هم نه ورکوم او نمید ورکړې. تر اوسه هم په دغه برخه کې هر هغه څه چې کیږي هغه دی ورونتیا او شفافې پروسې په یو کس په دې پوه سم چې دوی مداخله کوي زی ولسته روښانه کوم.
په دې ورسته کې په خوست کې په نسبي ډول امنیت ښه شوی دی، مګر بیا هم د ځینو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د امنیت د لا ټینګښت لپاره مو د امنیتي ارګانونو د همغږۍ لپاره څومره کار کړی دی او د دوی په همغږۍ څومره باور او مطمئن یاست؟
زما تر ټولو لومړی قدم او لومړی اساسي مسایل چې زما لپاره مطرح وو هغه زما د ټولو امنیتي ځواکونو ښه همغږي وه. په ډاډ سره ویلی سم چې دا همغږي زما د راتګ نه وروسته ډېره سوې ده، زه یې په اثبات رسوم او دا په عملي ډول دي چې هر چېرته چې موږ د دښمن تهدید درلودلی ده زموږ ملي اردو او زموږ ملي پولیسو زموږ سرحدي ځواکونو او د امنیت منصوبینو او سربازانو په شریکه هلته د یو واحدو عملیاتو دپاره التزان رسولای ده. اما په ځینو برخو کې شاید ځینې مرموزی وژنې کې وجود ولري یا وخت نا وخت یو نیم د سرقت او د مسله وجود ولري، زه دا منم او دا تاییدوم. شاید په دغه کې د اداري فساد شتون مسله یا بی پروایی یا وظیفوی غفلت تا هغه مسائل ویسی وخت نا وخت دغه مسائل په اساس باندې دغه سیستونز پیخیږي. خو زما غوښتنه د خپل ملي امنیتی ځواکونو نه داده او په بار بار می دوی ته ویلی سي دوی د فساد په وړاندې د قانون د حاکمیت په برخه کې د مخدره توکیو او د قاچاق په وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي اوسيږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو بل خبریال ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپورټ راکړی دی، وایي چې په دغه ولایت کې د دیقانانو د حاصلاتو د زیاتوالي لپاره سویبین وشل شوی دی.
په قندوز کې د زراعت ریاست لخوا دیقانانو ته په دې خاطر د سویابین په نامه نبات تخم ورکړل شوی چې د دیقانانو د محصولاتو کچا لوړ شي او عایدات یې زیات شي. دغه نبات تر جګړو د مخه په افغانستان کې کرل کېده، خو د جګړو پر وخت یې په سیمه کې کار کم شوی دی. اوس مهال د زراعت ریاست لخوا د دغه نبات د ترویج لپاره بیا هڅې پیل شوي چې کښت یې زیات شي. د زراعت ریاست د ترویج مدیر عبدالبصیر فقیری سویابین یو مهم نبات ګڼي، وایي چې د هغو کورنیو لپاره چې مکلفه غذا ورته نه رسیږي د دغه نبات استعمال مهم دی.
سویابین یو ډیر مهم نبات ده چې تقریبا 3% پروتین او 8% غوړ لري. افغانستان کې کرل کېده، اما په دغه جنگو او نارامۍ کې د لمانځه تلی وو، وزارت زراعت بیا دغه نبات ترویج کړی، په دوانه تحقیق صورت نیولای چې څه کالي مونږ تقریبا 15 تنه تخم د سایبین د مقصد تغذیه او تحصیل به علمنلی په همکاري سره په 978 دهقان پاتات یا کیلو کې توزیع کړی دي. تور رایگان په 15 تنه تخم، 10 تنه تورکوټ او 8 تنه سپین کوډم رایگان دا د اخن تور کړی.
د زراعت ریاست د ترویج مدیر چې د سویابینو د فصل د ارزښت په اړه دهقانان راټول کړي او ویل چې د سویابینو محصولات له دهقانانو څخه د زراعت ریاست د همکارو موسسو له خوا بیرته اخیستل کیږي.
هغه مزرعه چې تاسو وینئ دا د سویابینو مزرعه ده چې دلته موږ د اخن تول کړی دي. دا ورته خو چې دا ډیره با ارزشه مفید نبات ده چې باید دوی وکړي او دنه حاصل لا سره وړي. دغه حاصل چې دوی لا سره وړي دلته چې هغه مؤسسه چې په نوم دی ان ای ای یا په مؤسسه بین المللي تغذیه او تحصیل دوی په یو تن په اوسه و ډالر دوی دا زارین نه چې دا محصول تولیدي بیرته یخلی.
فقیری وایي چې دغه نبات د حبوباتو په څیر په خیګي او په غنمو کې هم د پروتینو د زیاتوالي په خاطر وړ کیږي.
دا غ اطفال چې په سوې تغذیه مواجی یا حامله مایندې چې او د لپاره ډیر ورزش ده دنه خورمه دنه پلاو په بولانی او شدی او نور شان کې هم زیات استفاده کوي. د شي چې زارین ته توصیه کوي چې فرزند پلاس منه غنمو کې کیاو من د سایبینو سره ګډ کی وړي کی د وړ پروتین غنی او ډوډۍ نکله کیږي ډیر خوشخور او ډیر ډوډۍ ونه لاسته راځي.
د سیمې د قانون وایي چې له سویابینو څخه د وچو شیدو په جوړولو کې هم استفاده کیږي. دوی وایي چې د سویابینو حاصلات د نورو حبوباتو په پرتله زیات دي.
محمد اغا نومه کوم. دا سویابین مونږ ته زیرات راکړي دي په جریب کې 10 کیلو او دا ته مونږ وروړو کاروې اصله خدا مې شل دیش منه جریب کې کیدا بیا منه تیا منه تر سل منه پورې ماخسته دي. دا پین شپکاله وکاله کې ذکرم اوړو کې ګډو په لاس منه غنم کې یو من دا ګډ چې ډیر خت ډوډۍ نرم راځي. د قزیرات مونږ ته راکړي بیرته د قزیرات اخلي من په 300 200 ډالر ما اوس خپل شپګو جریب زما کارله یو دانه دا ته نورم دي.
په قندوز کې لتی روڅو کالو را پدی خو د سویابینو د ترویج کارونه پیل شوې دي. دغه نبات په لومړیو کلونو کې د کوکنارو د کښت خ بدیل هم یادید. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د چین جمهور رئیس پراتلونکو ونې کې په داسې حال کې امریکا ته په سفر راځي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې دي. د دواړو هیوادونو اړیکې په خاصه توګه د انټرنیټ د امنیت په سر خراب دي. بل ایرل د بیجینګ رپورټ را لګل دي چې نظرانه یوسف زیل ولی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د چین د ولسمشر سره په خبرو اترو کې تر ټولو زیات مهم د انټرنیټي غلا موضوع ده. د رواني اونۍ په سر کې هم باراک اوباما د چینایي سوداګرو سره ملاقات وکړو. د دغه ملاقات په وخت کې باراک اوباما هغوی ته وویل چې د چین لخوا چې کوم انټرنیټي بریدونه کیږي د هغې ودرول ضروری دي او د امریکا حکومت چې ستا ضرورت لري د دغه بریدونو د ودرولو لپاره به یې کوي. اوباما وویل
That is fundamentally different from your government or its proxies.
انټرنیټي جاسوسي د عادي جاسوسي په بنیادي توګه مختلفه ده چې کومه د چین حکومت او د هغوی ګډاګیان د تجارت په برخه کې کوي. دوی د کمپنیانو مهم معلومات پټوي. د امریکا چارواکي وایي چې هغوی په چین باندې په ځینو بندیزونو لګولو باندې غور کوي.
We are preparing a number of measures that will indicate to the Chinese
Obama سوداګرو د ویل چې هغوی په داسې لارو چارو غور وکړي چې ورته دا پیغام ورکړي چې دا مسله ډیره مهمه او جدي مسله ده. د چین په یو دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز کې د جمعې په ورځ یو مقاله خبره شوې ده چې وایي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما دغه سرګندونو ډیر ناهیلي کړي دي. ویلې دي چې امریکا د انټرنیټي امنیت مسلې په برخه کې غیر مسولانه چلند لري او لیکلې دي چې امریکا د انټرنیټي امنیت مسلې په برخه کې غیر مسولانه تورونه لګوي. چین هم دا ادعا کوي چې هغوی باندې انټرنیټي بریدونه کیږي. چین په پرله پسې توګه دا وایي چې هغوی د انټرنیټي غلو په خلاف اقدامات کوي. پرون د پنځشنبه په ورځ د چین د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال جینګ جوانګ وویل چې هغوی به د امریکا تورونو ته ځواب وایي. هغه وایي چې د چین په حکومت دغه ډول الزامات بې بنیاد دي. دی وایي
实施网络攻击
څوک هم دغه انټرنټي بریدونه ترسره کوي هغوی د چین د قانون په خلاف هغوی د چین د قانون نه سرغړونه کوي او د چین حکومت به د هغوی خلاف سخت اقدامات وکړي او سزا ورته ورکړي. چین مدام د امریکا له خوا داسې الزامات رد کړي دي.
روغتیا د امریکا غږ آشنا رادیونه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اون نه خبرونه
د دې اونې په خبرونه کې د 50 کلونو نه کم عمر ماشومانو ته د پیشکاری په وسیله د پولیو د واکسین د ورکولو مؤثریت.
شماره تماس با ما 0790-010-001-202-619-316.
ستاسو پوښتنی او د ډاکټرانو ځوابونه د روغتیا راز او له ناروغیو د مخنیوي لارې د جمعې ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا راګي.
درد ټپي وایم خلک دا موایې چې زه خوشاله یم دزل په سر مې نوښته یې د سر په سترګو باندې کلوینا د سوار لسمیش په کې راښوا عزت هم یو ځلې سم وګورم د یار دې تنالوې اختر زده راتلو ته انتظار کوم میا نا د کڼ مار د سر خمارو دې خوانم نو خبر کړه و دې غم مادزل بازار دیوران کو په دیوران شپي بازار بیا را شمیا نا سبا ته یار کلی تا زموا د خوشاله نه خوب لې مو تن رازي نا سبا کا بلتا رواني غم تنا زار شم بیا وو کو تی دنو
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې ووري. د ننګرهار د ولایت د نازیانو په ولسوالۍ کې د درون یا بي پيلوټه الوتکې د بریډ لعمله د داعش 15 وسلوال وژل شوې دي. دغه ولایت د امنیت د قومندان نطاق ویلي دي چې بریډ تیر شپه د ملوی پسیما کې شوه چې لعملې دی یو سر ګروپ په ګډون د داعش 15 جګړه مار وژل شوې دي. د لوګر چارواکو ویلي دي چې د کابل د خاک جبار په ولسوالۍ کې د لوګر د ولایت نه د ملکی سپرلې په موټر باندې د سړک د غاړې د ماین چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې درې نارینه او یو ښځه وژل شوې او و ملکی کسان ټپي شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نوروایی چې د المسجد په نامه د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د بلخ ولایت بیلابیل سیمې د مخالفینو نه پاکې کړې دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. پاکستانی طالبانو د پېښور په بډېبيري کې د هوایي پوز په اډې باندې بریټ کړی دی. لکه تر لږه شل تنه وژلي او لس نورې زخمي کړې دي. شپاړس کس په اډې کې دننه په جماعت کې وژل شوی دي چې په مانځه ولاړو. د امریکا د 2014 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا جنجالونه پیدا کړی دي. هغه په انتخاباتي مبارزه کې خپل یو ملاتړي ته هیڅ هم ونه ویل چې جمهور رئیس باراک اوباما ته د اجنبي او مسلمان خطاب وکړ. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نطاق دیمیتری پیسکوف ویلی دی که چیرته دمشق د هغوی نه غوښتنه وکړي چې د ته چمتو دی چې خپل عسکر د جګړې لپاره سوریې ته واستوي. د ښاغلي پیسکوف د څرګندونو نه مخکې د سوریې د بارنیو چارو وزیر ولید معلم هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د روسیې پوځیان په سوریا کې جګړه کوي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پایته ورسیده. لک شیبه وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي او نن شپه د خبرو اترو یا گفتگو شونه په پروګرام کې په دې غږی و چې د 15 کلونو نه کم عمر ماشومانو ته چې د پولیو واکسین د پیچکاری په وسیله ورکول کیږي موثریت څه ده. کولای شئ وروسته خبرونه کې برخه واخلئ. تاسو ټولو نه مننه چې پروګرامونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.